السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو خبری مجلې ته تاسو ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لورې باندې ګړندې کړې همدارنګه اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د ملي اردو د هیلیکوپټرې بیړنۍ ناسته تایید کړې راپورونه ښیي چې په بیلابیلو سیمو کې نه الوتکې غورځېدلې دي او یا هم راغورځول شوي دي. دا راپور هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
پساکې د مهمو خبرونو سرته کې د ننګرهار چارواکو نن سهار د ویشت ځینه پولیسو د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د هلمند شاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه کړه او د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لری کړ. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسو د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د بصیرې په نامه دغه پولیسه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شوه. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول سو کسانو منلې چې په دې پیښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیرې وې میاشتې په اوږدو کې څلورمه وسلواله حمله ده چې پکې ښځینه فعالانې په نښه کېږي. دوی ورځې وړاندې درې واکسیناتورانې د دې ښار په څلورمه او اوومه ناحیو کې هغه مهال وژل سوې چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکول. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکې او پسې بیا یوه ډاکټره په هدفي حملو کې ووژل سوې. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي دیبورا لاینز به د افغانستان د دولت ملکچي پلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. میرمن لاینز تر دې سفر د مخه پرون په ارګ کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. په دوحې کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې. دا خبرې پر اوسه شکل په سپتمبر کې پیل سوې خو له شاوخوا درې میاشتو راهیسې په ځنډ پرمختی. تمه ده ته ترکیې استانبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي درې افغان امنیتي پرسونل د یوې هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې په پیښه کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت نن ویلي چې دغه ترخی الوتکې پرون په هلمند ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې خو طالبان بیا ادعا کوي چې الوتکې په واشیر ولسوالۍ کې ویشتې ده. د تیری کپ میاشتې په اته ویشتمه نیټه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د یوه غیر مسؤول وسلوال قمندان علي پور وسلوالو د پوځ یوه هلیکوپټر په راکټ ویشته چې له امله یې د څلورو پیلوټانو په ګډون نه کسان ووژل شول. راپورونه ښیي چې په تېر لمریز کال کې د دغه هیواد په بېلابېلو برخو کې لږ تر لږ د ملي اردو نه ترخي الوتکې غورځېدلې یا هم راغورځول شوي دي. د هلمند شاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو. د لشکرګاه شاروال ازادي راډیو ته نن وویل په دې څلور لارې کې یو څلی هم جوړیږي چې د ښاغلي دایی انځور به پکې حکسي. په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د شاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لری کړ. د چینایي اپلیکیشن لدې کوله په پاکستان کې منسوي و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالعه پکې خبرېدل. په پېښور کې وي محکمې نن دغه ممنوعیت لری کېدو اعلان وکړ او د رسنیو د تنظیم ادارې ته سپارښتنه وکړه چې په ټیک ټاک کې د غیر اخلاقي موادو د نخ پرېدو په اړه ډاټ ترلاسه کړي. د پاکستان د مخابراتو ادارې یو وکیل جهانزیب محسود وویل چې د ټیک ټاک شرکت ډاټ ورکړي چې مطالعه به فلټر کوي. سره لدې چې ټاک په ټول نړۍ کې ځوانان مینوال لري خو دغه اپلیکیشن په اړه ارزونه هم په ډېری دودي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینیر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داس حال کې چې د برما پاوځ د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پاوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي دي. د روسیې د زندانونو چارواکو نن په زندان کې د اپوزیسیون له مشر الکسی ناوالنی سره د ناسم چلند اداوی رد کړي. تر دې ورځ د مخه د فساد ضد کمپاینر او د کرملین دغه منتقد په زندان کې د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. 44 کلن ناوالنی د جدي ناروغۍ لپاره د روغتیایي خدماتو د نشتون او هم په دې اړه شکایت کړی چې د زندان ساتونکي په پرله پسې ډول د خوب ته نه پرېږدي. ناوالنی په جنوري میاشت کې وروسته لاغه چې تازه له جرمني څخه د درملنې وروسته مسکو ته ورسید، د روسیې پولیسو ونیو او بندي یې کړ. دوی په یوې زهري مادې مسموم کړی سوی و چې لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو د روسیې حکومت په دې قضیه کې شکیل وباله او انتقادونه وکړل، خو مسکو دا اداوی رد کړې. ناوالنی تېره اونۍ شکایت کړی چې د پښو او ملا له درد سخت کړیږي، خو د زندان ډاکټران له ایبوپروفین پرته بل درمل نه ورکوي. د زندانونو چارواکي بیا وایي چې ناوالنی ته د هغه د اوسنۍ روغتیایي وضعیت په پام سره ټول اړین امکانات برابر شوي دي.
د افغانستان د څلويو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو څلورشتو ساعتونو کې داسې کړای. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړې. پام دی هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز قطر ته تللی څو د افغان دولت له ټیم او طالبانو سره خبرې وکړي. دا مو د سر موضوع ده. د هموري چې نن په ننګرهار کې یوه خزینه پولیسا په ډزو وژل شوې ده. د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون په دې اړه وایي
تقریبا لس تنه خویندې زموږ شهیدانې شوي دي. علت یې دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
د لخکرګاه ښاروالي په یو تازه پریکړه کې د دې ښار یوه څلور لارې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم نومولې ده.
یو مایک شکل لري په ډیزاین کې د ازادي راډیو لوګو هلته ځای پر ځای شوی ده، خو او دوه طرفه نور ته په حقیقي په شکل په یو خښته کې د الیاس دایی تصویرونه حقیقي کوو.
په دې هم راپور تر تخبرو چې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څپې د هیواد کې د بیان د ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې. بیا هم خراغ لای رازو لمړی مطلب ته. ملګرو ملتونو هڅه پیل کړي چې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د همدې هدف لپاره قطر ته تللې ده. یوناما په یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز به په دې سفر کې د استانبول د راتلونکي غونډې په اړه هم له بیلابیلو لوریو سره وګوري. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي د ترکیې راتلونکي غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان شخړې د سیاسي حل په برخه کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو د زیاتې همکارۍ له غوښتنې وروسته د سازمان د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د همدې موخې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بر الاینس قطر ته تللی. دا په روانه میاشت کې دوحې ته د میرمن الاینس دویم سفر دی. یونما د میرمن الاینس د سفر په اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، هغه بل افغان مرکچي پلاوی طالبانو له قطري او ترکی چارواکو سره وګوري او د تاوتریخوالي په کمیدو سربیره به د سولې روان بهیر د ګړندي کولو په اړه ورسره خبرې وکړي. میرمن الاینس داسې مهال دوهې ته ځي چې زلمی خلیلزاد هم هلته دی او تېره شپه یې افغان مرکچي او طالب پلاوی سره کتلي. دواړو لوري ویلي په دې غونډه کې د سولې پر روان بهیر خبرې شوې. د دې خبرو یوه بنسټیزه موضوع د استانبول غونډه ده، کوم چې ویل کېږي راتلونکي اونۍ به وشي، خو د غونډې د کره نیټې په اړه واحد دریز نشته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وړاندې ویلي د اپریل په لومړۍ اونۍ کې به دا غونډه وشي، خو افغان حکومت په دې برخه کې غلی دی. ولې طالبان وایي د دې غونډې د کېدو کره نیټه معلومه نه ده، خو هغه څه چې مهم دي د سولې پر روان بهیر د استانبول د غونډې اغېز دی. د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده، ولې د موخو په اړه ویل کېږي چې له سیاسي لارې د افغانستان شخړې ته د ور پرانیستل دي چې د راتلونکي نظام بحث هم پکې مطرح دی. افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم هیله ښیي چې د استانبول غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د ترکیې او نورې غونډې د افغانستان د سولې روانو خبرو د ګړندي کېدو لپاره ښه فرصت دی، او دواړه لوري د تاوتریخوالي کمی او د جګړې د پای لپاره چې افغانان ورسره مخ دي نږدې کولای شي.
خو د استانبول غونډې مخکې دواړه لوري د سولې خبرو د بریا لپاره غوښتنې هم لري. طالبانو یو ځل بیا د خپلو نږدې وزره هغو بندیانو د ازادۍ غوښتنه کړې چې د افغان حکومت به بنخونو کې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه ښایي د نورو بندیان خوشي کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا وایاند احمد الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشي شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشي سول، نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان دی جګړې لیکو را وګرځیدل. ترڅو طالبان عملا بین الافغانی مذاکراتو ته ژمنتیا ونه کړي د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې 15,500 طالب بندیان پر دې بنسټ له بنده آزاد کړي چې ګنې د سولې خبرې یو پایله ورکړي. په دوی کې 1,500 هغه بندیان هم شامل وو چې د لویو بریدونو په کولو، وژنو، قاچاق او نورو له کبله په اوږده بند او اعدام محکوم شوي وو.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتون کې ده
زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په هلمند کې د ملي اردو یو هیلیکوپټر بیړنۍ ناشته کړی ده. د دفاع وزارت د چارواکو په خبره په دې بیړنۍ ناشته کې دوه پولیس او د ملي اردو یو منسوب وژل شوی. اخوا طالبانو بیا ادعا کړی چې تیر شپه د هلمند ولایت په واشیر کې یو بلک هاک هیلیکوپټر نسکوره کړی ده. د معلوماتو لمخې تیر المریز کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لکتر لګه د ملي اردو نه الوتکې غورځېدلې یا هم راغورځول شوې دي. جزئیات په دغه راپور کې
په هلمند کې د افغانستان د ملي اردو د یو بلک هاک هلیکوپټر د نسکریدو په اړه ضدې او نقیضې څرګندونې. طالبان دعوه کوي چې هلیکوپټر دوی ویشتی، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې بیړنۍ ناسته یې کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان وویل چې دغه هلیکوپټر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. همداشان د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي د پیښې څېړنه کوي. طالبانو د یادې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونو قصد درلود چې په دغه ولسوالۍ کې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ جګړه پیل شوه. د دې ډلې بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د هوایی بمبار په هدف سیمه ته راغلی دغه بلک هاک هلیکوپټر د طالبانو له لوري ویشتل سوی. دا په نږدې تیره یوه میاشت کې د افغان هوایی ځواکونو دوهم هلیکوپټر دی چې راغورځول کیږي. د تیرې کمیاشتې په 28مه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د سیمه ییز غیر مسؤول وسلوال قومندان علي پور وسلوالو د پوز الوتکه پر راکټ وویشته چې له عمله یې د څلورو پیلوټانو په ګډون 9 کسان ووژل شول. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په تېر یو کال کې د نسکرو سویو هلیکوپترو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په تېر 1409 لمریز کال کې د افغانستان د ملي اردو 9 هلیکوپترې غورځېدلې یا هم مخالف وسلوالو رانسکورې کړې دي. په ټولو رالوېدلو هلیکوپترو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د پوځي چارو ډیری کارپوهان وایي ډیری هلیکوپتر د راکټونو په وسیله رانسکورې شوي، خو دولت یې لامل فنی ستونزې اعلانوي. د هوایي ځواکونو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل که هم تایید شوي اسناد او مدارک په لاس کې نه لري، خو ازادي راډیو ته وویل فکر کوي چې وسلوالو مخالفانو د هلیکوپترو د رانسکورولو لپاره له روسیې او ایران سخت راکټونو نه استفاده کړې.
نو زه فکر کوم چې دوی سبق پیدا کړی دی، یا ایران ورکړی دی یا روسیې ورکړی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او غوث ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن په ګډون امریکایي قومندانانو روسیه طالبانو ته د وسلو په ورکولو تورنه کړې وه، او د افغان ځواکونو په څو عملیاتو کې چې د طالبانو په پټنځایونو سوي ایرانۍ وسلې ترلاسه سوي، خو ایران او روسیه دواړو دا ډول ادعا به رد کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن په ننګرهار کې یو خزینه پولیسه په ډزو وژل شوې ده. په همدې تړاو د ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وایي د دغه ولایت امنیتي چارواکي د امنیت له ټینګښته عاجز دي، نو ځکه هم په دغه ولایت کې مخکښې خزینه فعالانې ورځ تر بلې زیاتې هدف ګرځول کیږي. اغلی یون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ننګرهار د دې خبره د مافیایي کړیو لخوا ناامن شوی او حکومت جدي پاملرنه نه ورته کوي. له اغلی یون سره مې خبرې کړې او لومړی مې پوښتنه کړې چې ولې او څوک د ننګرهار مخکخه خزی هدف ګرځوي.
ننګرهار کې هدفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو علت هم دا ده چې په دې کې خویندې هم شامل دي، چې زیاتره خویندې هم زمونږ په دغه ناورین کې شریک دي او تقریبا لس تنه خویندې زمونږ شهیدان شوي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې 4-5 دفعې زمونږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 5 دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده په ننګرهار کې، نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابي کې او هغه هغه خپل کسان وړي صرف د پیسو ټولولو دپاره او صرف د دې د خاطره چې هغه ځان دپاره ګټه ونه پورته کړي. نو همدا ده چې ننګرهار کې څه وضع کیږي. نه موږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمن زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي، ورته وایي چې دغمره پیسې راکه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله ناامني چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي، او په هغه ځایو باندې چې هغه عدتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځوي؟ له دوی سره څه کار دی؟
د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړي کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطره دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زری موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا 40 کاله چې نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي.
پا په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اغلی آریان یون وچویلې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې عاجز پاتې دي، نو ځکه هم هلته خزینه فعالان یا مخکښ خلک هدف ګرځول کیږي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څپې د هیواد کې د بیان د ازادي د راتلونکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د سازمان په یو نوي راپور کې طالبان د ژورنالیستانو په وړاندې روان تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن کړی دی. په انیال کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای د 2000 میلادي کال رئیس ژورنالیستانو ته پیښو غواخونو یو نوي بڼه خپل کړې ده. اجمل اند په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول احتمالي هوکړه کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د راتلونکو په اړه اندېښنې موجود دي. د دې سازمان ویل ورپوړي مشري پاتریشیا گاسمن د پنځم به پورس په یو بیان کې ویلي د سیمهال چې د افغانستان په جګړه کې خکیل ټول خلونه د دې هواد پر راتلونکو کې د بیان د ازادۍ د ساتلو په اړه بحث کوي. د غواخونو وژنو څپا په دې خطرناک شیبو کې افغان رسنیو ته ویرونکو پیغام استي. هغه زیاته کړې چې طالبانو د غواخونو او تاوتریخوالي لاري د خپل منتقدانو په غلي کولو افغانستان کې د وی پرانیستي ټولن لپاره پښتو هلو سویر غړولې. له هغه وخت چې د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په دوه کې د سولې بین الافغاني خبري پیل شوه، افغانستان د تاوتریخوالي او هدفي بریدونو د زیاتېدو شاهد دی. په دې بریدونو کې تر ډیره خبري اعلان د رسنیو کارکونکو، د بشري حقوقو فعالان، خزینه فعالان، دینی عالمان او دولتي کارکونکو په نخښه کې. د افغان خبري اعلانو د خوندیتوب په کمیټه کې د جندر د برخي مسولې وحیدې فیضی ازادي رډیو ته وویل ل 2000 میلادي کال رئیس ژورنالیستانو ته د پیښو غواخونو بنی بدلون کړي.
د ریسال متاسفانه نه
تنها خبرنګارا بلکې خبرنګارا مرده هم په دې کال کې نه یوازې خبريالان بلکې د خبريالانو پر کورنۍ وبریدو نو وسول چې د اندیشنې وردی. خو تر دې بعد دا چې په خوا یوازې خبريالان لګوښتر مخو اوس کې یوازې د وی رسنۍ کارکونکو هم وی لګوښتر مخته. تاسو شاهد یې چې په نګرهار کې د یو خصوصي تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارکونکو او ژوند
نو
مولي زیاته کړه چې په 2000 کال کې افغانستان کې څو تنه خبري اعلان وژل شول چې د دې هیواد د خبري اعلان لپاره بدترین کالو. د 2000 کال د نومبر په 12 نیټه هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الی استایی په یو برید کې وژل شو. تر الی استایی مخکې په کابل کې په 14 کې د تلونی وسپخانه خبريال یما سیاوش وژل شو. ورپسې په پرله پسې نورو پیښو کې هم په کابل، ننګرهار، غزنی، غور او نور ولایتونو کې خبريالان پنه خښول. حکومتي چارواکو د غنو دی وژنو پر طالبانو اچولې، خو طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په ټول افغانستان کې د طالبانو سیمایز وسلواله کمانډانان په لفظي او لیکلو بڼو خبريالانو ته غواخوناستي. د دې سازمان د نننې اعلامیه پر بنسټ هغوی چې خبريالانو ته غواخونه کوي د غواخ سر مخ خبريالانو د کار لسرنګوالي، کورنۍ او نورو شخصي معلوماتو خبر وي او د همدي معلوماتو په استفادې غواخوي او هغوی اړکې چې خپل ریپورتونه خپل سانسور کړي او یا خپل دند پرېږدي. خو په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استاذي دا نه مني چې دوی خبريالانو ته غواخ کړي. دوی وای له خبريالانو ایواز غواړي چې اسلامي ارزښتونو ته پام او درناوی وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له مشرتابه وختي چې په افغانستان کې د خبريالانو د غوي د کورنۍ او خزینه خبريالانو په وړاندې غواخونه پايته ورسي او د غوي خوندیتوب دی یقین کړي. د سازمان همدارنګ له ملګر ملتونو او د افغانستان په سوله کې لخکيلو هیوادونو وختي چې د طالبانو پر مشرتابه سرګن فشار راوړي څو د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د دې سازمان غوښتنه ومني او د خپل کو رسنیو او خبري اعلانو د خوندیتوب لپاره ل خپل اړخه اقدامات وکړي.
تیر کال په افغانستان کې د وژل شوی خبريالانو لړل یو هم د ازادي رادیو خبريال الیاس دایو چې په هلمند کې په یو هدفي بم چاودنه کې او وژل شو. اوس د لخکرګاه خاروالی په یو تازه پریکړه کې د دې خار یو څلورلارې د الیاس دایی په نوم نومولې ده. د لخکرګاه خاروال وایي په دې څلورلارې کې به یو منار هم جوړ شي چې د الیاس دایی انزور به پرې حک شي. د افغانستان د خبريالانو ټولنه بیا د دغه کار هرکلی کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه خار کې یو څلورلارې د ازادي رادیو د پخواني خبريال الیاس دایی په نوم نومول شوی. ها خبريال چې تیر کال د لړم په 22 مه وژل شو. د لخرګا خاروال عصمت الله سمدی وای په دې څلور لار کې یو منار جوړوي چې د الیاس دای انزور په حق او تر خو باید ازادي رادیو لوګو هم ورسره جوړ شي. خغلی سمدین ازادي رادیو ته وویل دا څلور لار د الیاس دای د خو خدمتونو د درناوي په پار د هغه پونوم نومول شوی. د زیاتوی د څلور لارې د الیاس دایی کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک ده چې د ولایتي چارواکو د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې سره په همغږۍ د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم نومول شوی. د لخرګاه د خاروال په خبره د دې څلور لارې او منار د ډیزاین چارې بشپړې شوي او ژر به رغنیس کارونه هم پیل شي چې لشپک تر وو میاشتو به دوام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند خبریالانو ټولنې مسؤول زین الله ستانکزی د خاروالي له دې پریکړې هرکلی کوي. خغلستان گزینن ازادی رادیو ته وویل ته الیاس دای پونوم دی ویت څلور لارې نومول او د خو خدمتونو په ویاړی د یو منار جوړول هغه او خبري اعلان ته درناوی دی.
الیاس دای د هواد په کاچا بیا په ځنګری توګه په هلمند کې او مطرح خبريال او مسلکی خبريال او د خلکو لمنز نه و نو یو خې اقدام د دای یاد به پتل پاتې وی دای په نوم بدای دی کی خلک په دوای ورته کی دای به خلکو نه ریږي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای نګدې څلور نیمه میاشت وړاندې د 1399 مریض کال د لړم په 22مه د ماین په 14 کې چې په موټر پسې نه خلول شو او وژل شو. د الیاس دای وژنې په کور سربیره په سیمه او نړۍ کې پراخ خبرګونونه درلودل او دا پیخه د رسنیو او بیان ازادي پر وړاندې کلکا ضربه وبلل شو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو تر دې دمه غوږ نیولې او د ازادي رادیو د خبري مجله اوري. د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسي پلوي او مخکخ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو غیر قانوني غونډه تنظیم کړې او په برخه پکې اخیستی و. دا د دیموکراسي د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې ورسته مورد ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو دواتیا کلن مدافع وکیل په ګډون وطن دیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اگست په 13 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل ولس لکو زیاتو خلکو ګډون پکې کړی وو رابللې و او په هغه کې ګډون کړی وو. د دیموکراسي په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 20 کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محاکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوی او ویل چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې د سولې مظاهرې ته اجازه ورکړې و خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خود څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نور خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننۍ پریکړه په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ پر نهضت یو بل ځپونکی ګزار دی. پیکنګ په وروستیو څو میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکي سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیزو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحدو ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکنګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1990 کال کې د برتانیا د دې پخوانی مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگتن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نوره نو کورواکي سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې خبری مجله مو واوریده. وروستی پروګرام آرش همایون وړاندې کوي.